द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمن اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بي ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهاره ته بجې دي ستاسو قربان یو زمونځه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د جالو په اړه د امریکای هند افغانستان او ځینې نورو هیوادونو زیاتیدونکو اندېښنو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سویټزرلند کې ویلي چې ترهګری ختمه کړي
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed their hideouts in border regions
د هند وزیر اعظم مودی اشاره او د خارجه چارو سکرتر بخکارا ویلی چې چین پاکستان اقتصادي لارې د هند خاورې نه تیریږي د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته ده ناخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشران هم په دغه پروژې سختي نیوکې کوي
دا داسې خبره ده چې مطلق د خارجه اړه فراډ دی دا مصوبه حکومت ناکام ده مطلق د چین په زمونږ مقدمه چې کوم دی نو هغه بیله
د نوی منتخب امریکای صدر ډانلډ ټرمپ با سبا سوګن پورته کوي هدل ته په واشنگټن کې د هغه پلویان او مخالفین د احتجاجونو لپاره تیاری هم نیسي
سرټی کی تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته ویلي دی پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان شریکی پولیس رانیزي د ترهګرو محفوظ مرکزونه ختم کړي دي د سویټزرلند دوس خار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اولس او پوز تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي اخوا د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغان صدر اشرف غنی هغه تورونه رد کړی دي چې ترهګره د افغانستان پر ضد د پاکستان خاوره استعمالوي د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا خبریالانو ته ویلي پاکستان فکر کوي د افغانستان دننه امن د پاکستان د امن سره تړلې دي امریکا هند او افغانستان وخت په وخت په پاکستان نیوکه کوي چې په هیواد کې یې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي او دا چې په گاونډي هیوادونو کې دغه ترهګر حمله کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پختونخوا په برخه تسلی ښکارا کړی ده خو د اقتصادي راهداري د منصوبو سیړنکارانو او مخالفو ډلو د خیبر پختونخوا د حکومت ښکارا کړی تسلی دروغ ګرځولې ده او ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د حکومت بیان د حقیقتونو او په دې منصوبه کې د پښتنو د برخې پر ضد دی اقتصادي راهداري منصوبو کې د خیبر پختونخوا د حقی برخې ټینګ راستیال سید عالم محسود دی وراجو ته ویلی دی وزیر اعلی پرویز خټک چې کومې منسوبې د اقتصادي راهداري برخې غنی دی نه د خیبر پختونخوا د پختون قام او قبایل ته هیڅ شان ګټي نه رسی دی منسوبه سره تړلې ټولې منسوبې د پنجاب مرکزی لارې سره تړل شوې دي
د پاکستان سپریم کورټ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو مقدمه اورونه په بخولي عدالت عین لاندې د وزیر اعظم اهلی یا نه اهلی ته کتنه کولای شي د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په بهر هوادونو کې د پټو جایدادونو پر ضد سپریم کورټ کې د مقدمه په وخت عدالت مشر کوونکی جج جسټس آصف سعید کوسا ویلي دغه مقدمه د ټول قام لپاره په دې وجه اهمیت لري چې په مقدمه کې ګیرتن د هواد وزیر اعظم دی د وزیر اعظم نواز شریف وکیل مختوم علی خان د سوبرز راهسي عدالت ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې لندن کې د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ جایدادونه د خاغلی شریف نه بلکې د هغه د بچو دي ریپورت پتا وستا زمونږ همکارا ماوش جلیل باندې کوي
د سوبرز راهسي پر لپسې په بهر وطنونو کې د وزیر اعظم شریف او د هغه د کورنۍ د مال دولت په حق لا د پاکستان سپریم کورټ کې نننی بحث یو سندېخني پیدا کړي قسم عدالت با خپل فیصله د دلیلونو اوریدو وروسته ورکوي خو یو قاضي د مقدمه اوریدو په وخت د خاغلی نواز شریف وکیل ته ویلي چې د خاغلی شریف پټ دولت د هغه د وزارت عظما لپاره اندیښنې پیدا کوي شي نن په سپریم کورٹ کې شوې بحث په وخت د وزیر اعظم وکیل مخدوم علی خان دلیلونه ورکول په وخت ویل چې آف شور کمپنی جوړول جرم نه دی. د دې په جواب کې بینچ کې موجود جسټس عظمت سعید ویل چې د عدالت وړاندې د آف شور کمپنو معامله نه ده، د نااهله معامله ده. د بینچ مشر جسټس آصف سعید خوسا ویل غیر قانوني پیسې پټولو لپاره آف شور کمپنی جوړول غیر قانوني دي. د وزیر اعظم وکیل د مقدمه کې خپل دلایل مکمل کړی دي او د جمعې په ورځ به د جماعت اسلامي وکیل خپل دلایل شروع کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان د پنجاب ایالت سرخا لاهور سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو یو نخته کې د توندرو ډلې لشکر جنگوي د مشر رضوان علي په ګډون د څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د لشکر جنگوي د مشر د وژلو دعوه شاوخوا 13 میاشتې وروسته له هغې شوې چې جولای کې کال 2015 کې د پنجاب ایالت مظفرګر سیمه کې د یوې نښتې په مهال ملک اسحاق د هغه دوه زامن او 11 نور ملګري وژل شوي وو، د کوم څخه وروسته چې رضوان د لشکر جنگوي مشر ټاکل شوی وو. د سی ټی ډي لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې هغه اوس مهال د لشکر جنگوي مشري کوله. لشکر جنگوي یو مذهبي توندرو ډله ده چې په بنیادي توګه پنجاب ایالت کې فعالیتونه لري او پاکستان کې د سلګونو خلکو د وژلو مسؤلیت منلی چې اکثریت پکې شیعه مسلمانان شامل دي.
پاکستان کې چارواکي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ نوی انتظامیه سره د ګټبرو او د خپل ترمنځ زیات جولجاړي په اړه خوشبینه دي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په تیرو اتو کلونو کې د ملګرتیا باوجود بے باوري پر ځای وه او دواړه هیوادونو د یو بل کردار ته د شک په نظر کتل. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د شریک مقصدونو ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزه مرستو موقع ویني. نوموړي ویلي پاکستان د امریکې نوې انتظامیه سره تعمیري او مثبت خبرو اترو تمه لري.
اخو افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې مرګونی کال وو. د کمیټه په خپل تازه ریپورت کې ویلي دی په 2014 میلادي کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې وژل شوې دي چې د 10 خبریالانو د وژنې مسؤل وسلوال طالبان دي او دریو نورو خبریالانو د وژلې مسؤل لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د دې حکله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي حکمل روان په دې راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او وویل که په هیواد کې ناامني او بېثباتي هم داسې دوام ولري 2018 کال به هم د تیر کال په پرتله د بیان ازادۍ او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي.
که
چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په جدي توګه په پام کې وننیسي او جدي اقدامات ترسره نشي، د افغانستان یوه مهمه لاسته راوړنه چې هغه د بیان ازادي ده له لاسه دی وتو په حال کې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په داسې حال کې په 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې له مرګونی کال څخه بللی چې د بې پولې خبریالانو بنسټ په خپل تازه رپورټ کې افغانستان یې د خبریالانو د کار پر وړاندې له سوریې وروسته د نړۍ په کچه دویم خطرناک ترین هیواد بللی و. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د امریکا رخصتیدونکي ولسمشر باراک اوباما په افغان مشرانو ټینګار کړی دی چې افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. د سپینې ماڼۍ څخه د جاري شوي یو بیان تر مخه باراک اوباما افغان ولسمشر اشرف غني سره ټلیفوني تماس نیولی چې پکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم شریک شوی دی. باراک اوباما په افغان ولسمشر ټینګار کړی دی چې د اقتدار د شراکت انتظام د دوامدار وساتي. امریکایي ولسمشر مشر د بډو رشوتونو د راکمولو او قانون د واکمنۍ لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د هڅو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د مضبوطی شراکتداري ستاینه کړې ده. د دې وړاندې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ډاګه کړې ده چې افغانستان د ترهګرو د خوندي ځالو د جوړېدو مخه نیول د امریکا په ګټه دي.
او د امریکای خلای ادارې ناسا او سمندري او ماحولیاتي انتظام ادارې چارواکي وایي چې کال 2014 په ریکارډ کچه باندې نوې تر ټولو ګرم کال وو. دغه ادارو چارواکو ویلي دي چې د جنوري نه تر د اگست میاشته پورې په ټوله نړۍ کې دغه اته میاشتې تر ټولو زیاتې ګرمې وي.
مالی کې د چهارشنبې په ورځ پر یو پوځي اډې ځانمرګي برید پړه د القاعده وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې، کوم کې چې لږ تر لږه 16 کسان ووژل شو او 115 نور ټپیان شول. د اډې سره د یو ګاډي د ودرولو وروسته چې کله د پوځیانو سهرنۍ غونډه پیل شوه نو موټر کې بارودي موادو ته چاودنه ورکړل شوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال اقتصادي فورم غونډه ته ویلي دي چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان چریکی پولیس سره نږدې د ترهګرو محفوظ مرکزونه ختم کړی دي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت باندې کړې دي چې امریکا، هند او افغانستان وخت په وخت باندې په پاکستان نیوکې کوي چې په هیواد کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
نن په ډیووس سویټزرلند کې نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم ته په خپل وینا کې نواز شریف وایي
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed their hideouts in border regions.
چې په پاک افغان ګډپولې په کال 2014 کې د ترهګرو جالې ختم کړې.
Let me assure you that today's Pakistan inclusive, tolerant and forward looking society.
د دې په وینا د نن ورځې پاکستان یو ترقی پسند او د زغم ټولنه لري. خوسیړنکار او سیاست مداران د ترهګرۍ پر ضد د موجوده حکومت کامیابیانه کيو خواستای نو بل خو د حکومت د کلدم ډلو د پاره پزړه کې نرمه کوشش ساتلو باندې نیوکه هم کوي. وزیر اعظم په خپل وینا کې د نړۍ راغلي سیاسي مشرانو او د نړیوالو کمپنیانو مشرانو ته وویل چې پاکستان د پخوا په پرتله په اقتصادي میدان کې هم مخ په وړاندې روان دی او دا چې حکومت به سخت کار خپل د مجموعي قومي پیداوار شره 15.5% ته ورسوي. مالیاتی خساره د 8.6% نه 0.2% پورې راکمه کړې شوې ده او غیر ملکی سرمایه کاری د پاره یو سازگار ماحول پیدا کړی دی.
انټرنیشنل اکنامیک ایجنسیز ار اپګریډینګ ریټینګز فور د فینانشل اند اکنامیک سټیبلیټی اف پاکستان.
د وزیر اعظم دا هم ویناو چې غیر ملکی اقتصادي ادارې هم اوس د پاکستان د اقتصادي پرمختګ او خپل اهداف حاصلول ستاینه کوي. د او چې د پاکستان ریټینګ په خکې دوه دی. خو اقتصادي سړنکار فدا حسین وایي چې دا خبره منل پکار دی چې حکومت کې تر سرحد پورې اقتصادي پرمختګ شوه دي خو دوه سيزونو ته پام نه دی ورکړې شوی او دا د وړي او درمیانه کچې سنه او کر کې لیدا.
نو دا د ودري خبرې دي چې یو خو لکه انرژي کرایسس سنس مینه شو بل خبره دادا چې لارج سکیل مینوفیکچرینګ کې کم دی هغه چې غټه کارخاني هغه سنس په فاصله جوړ ټرند کوي نو دا غي په وجه لګ هغه اکونومي کې د غرازي خو درې سپورې په دې د دې حکومت په پالیسي نه دی راغلي. یو دا چې کم مال اینڈ میډیم انټرپرایزز چې وړې کارخاني وي دا غي په پالیسي تر اوسه پورې اناؤنس نشوا او بل چې کوم اګریکلچر دی زمونږه هغې ته ګروت شو کړی نه دی تر څو پورې چې دا دوو سیکټرو ګروت نه شو کړی نو تر هغې پورې به بېروزګاري یا عام وګړي ته مشکلات چې کوم دي هغه به ولاړي.
نواز شریف زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټې به صرف پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې د پاره وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د گرانو خدرمنو اوریدونکو تاسو د غراپور هم واوریدلو د الیاس خان صاحب څخه او د محل غواړو د په همدې تړاو باندې یو سیړنه هم تاسو سره شریکو. د محل زموږ سره په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه د ټلیفون د لیکي د ډیوا رادیو څېړنکار پیر زبیر صاحب د نیویارک څخه راغلی دی. هغوی ته هم هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیر زبیر صاحب.
په خیر.
زه به شاسه به نن سویزرلند په دیووس غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غیدا کړی ده چې پاکستان او افغانستان سرحدي پولې سره تر هغهري په بشپړه توګه لمنځم وړي ده. آیا تاسو ګڼئ چې امریکا، هند، افغانستان او خپل د پاکستان ولسی وګړي هم دا شان سرګندونی لري یا هم دا شان ارزیابي کوي؟
بالکل دا دا وکړی دا خو چې مونږ وینې کوم زمینی حقیقت دی په قبایلی سیمو کې اسپیشلی مونږ ولې دل چې ضرب اعظم عملیاتو نه به پاکستان دا چې څومره تفرګر ګروپونه وو څومره تفرګر خلکو دا ټول پولې اخ طرف ته واړول او یو یې هم په دښته داسې نوموړی سړی نه مړ کړی نه ونیولای او نه خلکو ته پیش کړی. او دغه نه علاوه چې موږ وینو چې کوم بلوچستان چې نن سبا په کوټه سایډ دا موږ وینو خلک ویني ټول دنیا او امریکا، هند او افغانستان هم دا تور لګي او دغه حقیقت نه دا چې کوم مولا عمر نواز لا چې په پاکستان سره مل شو. دغه نه علاوه مولا افتر منصور هغه په یو ډرون برید شي په پاکستان په سیمه مل شو. اغه نه علاوه حبت الله اخون چې طالبانو نو یو مشر دا اغه هم په کوټه سره په پندېزي او په کوټه سره هغه تدریس کوي یو مدرسې سره. نو چې دا کوم بیان دا د خلکو تور کړای دا خو ایمان د خیال چې کوم دنیا هوا دنیا دی هغه په دغ باور کوي ولې چې کوم حقیقت دا هغه د خبر اکثر چې کوم د دعوی کړی دی. او موږ وینو چې دغه نه علاوه اوس هم دا ستاسو فرګر ګروپونه دي لکه لشکري جنگ وی، لشکري طیبه، حافظ سعید چې کوم لشکري طیبه مشر دا اوس هم په لاهور شو وی هغه اوس هم تقریرونه کوي او ښکارا ګرځي. نو مانه د خیال چې ټول دنیا کوم دا د اوس څه به د خلکو د خبره دا سیریس اخستی دا یو سیاسي بیان وو او دا سه خلکو چې کوم پاکستان یو ځکه کول یو کوشش تا او پاکستان باندې کوم فشار دا
بالکل پیر زبیر شاه صاحب کچیری څنګه چې تاسو هم ویل کدا خبري حقیقت ونه لري حقایق ونه لري نو ښاغلی نواز شریف نړۍ ته څه پیغام ورکول غواړي د دغه سی خبرو څخه؟
نو نواز شریف خو اول فسر مصطفی ذات نواز شریف سره چې کوم امنیت او تر هرګره او اکثره تړلې چې کوم خارجه امور خبرې دي کوم فارن پالیسی خبرې دي نواز شریف پاک سره هیڅ رول نشته او هیڅ کردار نشته او دا په فوج په لاس کې دي. نواز شریف اورېت لای دا یو ډېر کمزور وزیر اعظم وګوندې د سره منډیټ هنسته چې کوم سیاسي منډیټ دا خالد پنجاب پورې محدود ده. نو د چې کوم خبرې دي په غشې د خالي کوشش تا ده چې دنیا ته کوشش کوي چې دنیا ته دا وایي چې پاکستان اول چې دا انچارج ده دا واقعي وزیر اعظم ده او د سر اختیارات دي او دوم ده چې کوم اول ویل چې دا کوشش کوي چې پاکستان یو څه چې کوم شکارونه دای وای چې پاکستان کړی دی هغه خلکو ته ښکارا کی او خو ایمان ده چې چې کوم ما سرنګ اول ویل چې کوم زمینی حقایق دی هغه په دغه برعکس دی. دنیا اوس په پاکستان تور لګوي اوس په پاکستان فشار اچوي چې کوم تر هرګری واقعیات دي لکه اوس موږ ولیدل کندهار شپه هلمند شه او په کابل شکومه حمله وسو هغه مخشه کوم څه وی دي هغه افغان چارواکي هم او نور چې کوم داسې مختار ادارې دي هغه دا وایي چې دا په پاکستان په خاور نه سوي دي چې کله پورې دا حمله نه وي بند کله پورې چې پاکستان افغانستان څخه تصدد نه وي کم سوي پاکستان په مرسته باندې. نو پورې به مانه د خیال چې نواز شریف خبره به څوک واوري.
پیسو به شاسه به خغلی نواز شریف دا هم ویلي دي چې پاکستان داسې یو هیواد چې ډیر از غم لري، یعنی برداشت لري. آیا او همداشان ویلي دي چې په ټولنې کې د هر ټولنې د هر شان خلکو ډیر خیال هم ساتل شوی او حقونه پر ځای ساتل شوی دي. آیا په پاکستان کې لږه کې یو نورې مذهبي ډلو سره هم داشان یو انصاف رویه یا چلن شوی دی؟
نو پاکستان شخو موجودنو چی دا سو کالو نا بلکه دا سو یو دو نسلونو نا چی کم تاسوب دا کم تنگ نظری دا اگر زیادتر سوی دا اغنی لاوا چی کم مذهبی تشدد دا اگر زیادت سوای دا او خالی موجودنو چی احمدیان چی کم مسلمانان دی دغنی لاوا شیعہ مسلمانان دی اغوی خلاف چکم حملے دی اغوی زیادت سوی دی او درنے علاوہ چکم صوبو منچ سے آغا لسانی آغا دا تناو دا آغا زیادت سوائے دا مجھوینو چی دا سی پیک کم حملے شے فضل و مثال در کن چپ نور صوبے دی اغوی طور لگئی پنجاب باندے چی دوی برخا چکم دا دوی حق چکم دا آغا پنجاب چو لگیا دا او دوی تخپل حصے نمیلاوی جی نو ایمان دا خیال چې کوم خبره دا کوي چې پاکستان سے حالات د نور چې کوم فرقې دي یا هغه اقلیتونه دي او ښه سوي دي حقیقت برعکس ده او چې کوم چې مسلمانان دي هغه ټارګټ کې لګیا دي کراچۍ نه واخله تر کوټه پورې د پسې ما څنګه وویل چې کوم خلکو سے هغه محرومی احساس دا اسپیشلی چې کوم وړوکې صوبې دي پښتونخوا سے په قبایلي سیمو سے چکم محرومی احساس تا اگر زیادتی جی او مجوینو چی کبائلی چکو اخسیمون اکم خلق در قدر سوی دی اگر او سا کمپون نشه دی اگر کورونا او سا وران دی او دا سی یو پلان نستا چی دوی پا یو پیزت پانده واپس بوزی او اگر کورونا ور تجور کی اگر تا روزگار ور کی اگر تعلیم چکم خطا سوای دا اگر ور تا واپس بحال کی نو دا ټول سیاسي بیانونه دي او نواز شریف یو ډېر کمزور وزیر اعظم د پدښت پاکستان سره او د پلاس دومره ستنه چې څومره د خلکو ته وایي چې د پلاس سره دي.
ډېر مننه پیر زبر شاسب.
ډېر مننه.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوار جو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د پیر زبیر شاسب سبخه هم د غوي سیړنه واوریدله چې د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو کې ویلي دي چې په پاکستان او افغانستان سرحدي پولو سره ترهګر ختم شوې دي، لمنځه وړي دي او ترهګری هم داشان ورسره مبارزه شوې ده او لمنځه تللې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت سرخار لاهور سره نږدې د ترهګری د مخنیوي محکمې پولیسو یو نښته کې ویلي چې د تون روډلې لشکري جنگوي د مشر رضوان علي په ګډون د څلورو وسلوالو د وژلو دا وایي کړی دا. په دې حق له نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان پنجاب ایالت د ترهګری مخنیوي ادارې تر مخه تیر ورځ د سرخر لاهور سره نږدې شیخوپوره علاقه کې د ترهګرو د موجودګۍ په خفیه اطلاع دوی کاروایی کړې ده او په دغه عملیاتو کې د لشکر جنگوي مشر رضوان علي یاسف په شمول د دغه ډلې څلور جنگیالي وجلې شوې دي. د نړیوالې په کال 2015 کې پنجاب حکومت د لشکر جنگوي د اغه وخت مشر ملک ساک سره د دوو زامنو وجلې وو او د دې رستو رضوان آصف چې تعلق د ایالت مظفرګړ علاقې سره د دغه ډلې مشر جوړ شوی و. مقامی مطبوعات د سی ټی ډی چارواکو د خلې وای چې رضوان علي د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر حکیم الله میسود سره هم کار کړو او د 300 تنانو په وجنه کې ککړو. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې تر مخه وجل شوی تنانو کې د لشکر جنگوي د خیبر پښتونخوا مشر شاکر عرف علي سفیان او د دغه ډلې بل یو مشر نورالامین هم شامل دي. دا کاروایی په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې د پاکستان مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د لا قانونه ډلو په ضد د کاروایی نه کولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دي او مخالفو ګوندونو او څېړنکاران تور لګوي چې حکومت پنجاب ایالت کې د تندرو ډلو په فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. ډیوا رادیو سره خبرو کې دفاعي چارو سیړنکار جنرال ریټایر تلت مسعود وایي چې دغه پیښنه پنجاب کې د تندرو ډلو موجودګي او دغه ډلو سره د حکومتي همدردو تاثر ته نور هم تقویت ملاو شوی دی.
جیسے لشکر جنگوی کے لیڈرز جو تھے اتنے عرصے سے اس علاقے میں پنجاب میں جو کہ کہا جاتا ہے کہ بڑا پیسفل ہے پرامن ہے وہاں یہ کئی عرصے سے موجود تھے اور
دے وائی چی حکومت پا پنجاب ایالت کی دا دومره خطرناک ڈلی دا مشرانو پا موجودگی سترگی پٹے کڑے وے. نوموڑو اویل چی دا دیر فکر مندے خبر دا ہم دا چی نیاوازی لشکر جنگوی خود دا شانتی نور ڈلی نیاوازی دا ملک پا نور برخو خود دا پاکستان نا باہر ہم پا کاروائیو تورن دی. خود دی تون رو ڈلو تا پنجاب ایالت کی پناہ ملاوی گی کم چی دا ترہگرے خلاف ملی تا گلارے پا عملی کی دلو یو سوالیا نشان دے. تلت مسعود زیاد اکلا چی لشکر جنگوی ڈلی تا دا پاکستان دا ریاستی داروم لاتڑ حاصل او دغه ډله بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو خلاف هم کارول شوې ده.
اس میں ان ٹائپ کے گروپس کو لشکر جنگی وغیرہ کو ہم نے اتنی حمایت بھی کی ہے تاکہ جو نیشنلسٹ تھے بلوچستان میں ان کے خلاف یہ لوگ لڑیں.
دی وای چې بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو د مبارزې د چکولو لپاره دغه وسلواله ډله کارول شوې و او کچره اوس حکومتي ادارو ته احساس شوی وینو دا به یو مثبت خبره وي. سرګند دی وی چې دین اړوند هم د پنجاب حکومت لخوا وخت په وخت د شکمنه ترهګرو د وجنې داوی مخې تراغلي دي خو مبصرین دغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي او د دفاعي چارو سیړنکار تلت مسعود په خبره خبر دا و چې حکومت د لشکر جنگوي دغه جنگیالي د وجلو په ځای دوی ژوندي نیولي وو.
ہوں گا کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ ان کو اس طریقے سے نہ مارا جاتا بلکہ ان کو قید کر کے ان کے خلاف کیسز چلاتے.
دے وای کچری دا پنجاب حکومت داوا صحیح وی نو دا به یو مثبت خبر وی. خو ډیر غوړه به دا و چې دغه تر هغه جوندنی ولی شوی وو او دوی تر قانون او عدالت د لارې سزا ورکړي شوی وا. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا دا یو ساتا خبری خبرونا تاسو تو دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنے غبان دے آوری. دا خیبر پختونخوا حکومت دا پینزم نا تر اتم جماعت پوری دا قرآن شریف سره د ترجمه په جماعتونو کې لازمی ګرځولې دی. دا به د کال 2018 د اپریل د سیشن نه شروع کیږي. په دې باندې یو تفصیلی رپورٹ د سیمینار د ډیبر ریډیو خبریال ریاض حسین راکبی.
په دې حقله د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د اسلامي امور ماهر پروفیسر قبله ایاز وایي باید په سرکاري سکولونو کې د اسلامیاتو او قران پاک د خودنې د استادانو قوت زیات کړي شي.
خو یو ډېر ښه قدم دی. خو دا اوس پته نشته چې په کوم انداز کې مختلف حکومتونو دې ته تسلسل او دوام ورکړي دي. نو که اوس موجوده حکومت هغه ته تقویت ورکړي بیا دا خو ډېر ښه خبره ده. خو په کار دی چې دا په صحیح معنی سره وشي. موږ نتایج تر اوسه پورې کوم راغلي دي هغه داسې موږ د خوشبنه جواز نه راکئ جلته سکولونو کې قران پاک په خطر کې نه شي خود نه قران پاک خو کرا خبره ده چې د تلاوت خپل اصول دي د ناظر خپل اصول دي. نو باید چې دا کوم ٹی ٹی او اے ٹی دي چې دا چا ذمہ داری ده چې قران پاک خي چې دوی ډېر خطر بیا تو شي.
د حکومتي نوټیفیکیشن تر مخه د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د نننه د پنځم جمعات پورې با د قران پاک ناظره او د شپږم جمعات نه تر لسم جمعات پورې د قران پاک ترجمه لازمی ګرځول شوې ده. د صوبایي کابینې لترپه د دې پیسې منظوری هم ورکړی شوی ده. خدا به د روان کال د نوی تعلیمی نصاب حصہ ګرځولی کیږي او د اپریل د میاشتې نه به دا په نصاب کې شامل کړی شي. سړنی وایي چې د پاکستان د قرارداد مقاصد د آرټیکل 2 مطابق چې د کال 1903 او یم د آئین یو اهم برخه ده کې دا ویلي شوی دی چې د ملک دننه انفرادي او اجتماعي ژوند به د قران او سنت مطابق تیرولی شي. د پاکستان په اساسي قانون آرټیکل 1 کې هم د دې خبرې اجازه ورکړی شوی ده چې په مذهبي توګه به هر شهري آزاد وي. د اساسی قانون د آرټیکل 2 تر مخه د مسلمانانو نه علاوه اقلیتی اوسیدونکو ته هم د ازادي ورکړی شوی ده چې د خپل مذهب مطابق زده کړو کړي او خپل ژوند تیر کړي. سړنی وایي چې په ملکی سطح باندې د تعلیم په نصاب کې د وړاندې نه د اسلامیاتو مضمون لازمی ګرځول شوی دی او د عربی د خودنی حوصله افزایی هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی سړنکار او د تعلیم ماهر پروفیسر خادم حسین وایي چې د سره با په اقلیتی ماشومان باندې فشار زیات شي او د آئین مطابق هغه هم د حق لري چې د خپل مذهبی کتابونو مطابق د زده کړې د حق مطالبه وکړي.
مخکې چې ټول سکولونو کې مخکې نه ناظر مشته، لازمی اسلامیات مشته، تیالوجی استاد مشته، د پاکستان آئین چې کوم بنیادی حقونو باب دی او هغه دا وی چې د هر مذهب ماشومانو ته یا د هر مذهب خلکو ته دا حق دی چې هغه د خپل مذهب زده کړې وکړي او د هغې دپاره ځایونه خلاص. نو هغې دا مطالبه هم کولی شي که چې تاسو پکې د خپل مذهب صحیفه شاملوي مقدسه، نو بیا زمونږ د مذهب مقدسه صحیفه دې هم شامل کړو. که دا مطالبه هغې وکړي نو دا به بې ځایه نه دی. تر مخه
یاد دي وي چې په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه په نصاب کې د عربي اسلامیاتو او سماجي علومو په کتابونو کې د قرآن پاک زده کړه او اسلامي تاریخ هم ښودل کېږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبرونه لا دوام لري. نن د پنجشنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار تر نیمې بجې شوی دی. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د ترهګر ډلو د مرکزونو په اړه د امریکای، هند، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو زیاتېدونکو اندېښنو په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سویټزرلینډ کې ویلي چې ترهګري ختمه کړي.
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed the hideouts in border regions.
د هند وزیر اعظم مودی اشاره او د خارجه چارو سیکرتر په خکاره ویل دي چې د چین پاکستان اقتصادي لار د هند خاورې نتیریږي. د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته ده. اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشران هم په دغه پروژې سختي نیوکې کوي.
دا داسې خبره ده چې مطلب د ښکاره جاره فراډ کوي. دا مصوبوي حکومت ناکام دی. مطلب د چین کې زموږ مقدمه چې کوم دی نو هغه بیله.
د امریکې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په سبا سوګند پورته کوي، خو دلته په واشنگتن کې د هغه پلویان او مخالفین د احتجاجونو لپاره تیاری هم نیسي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال اقتصادي فورم ونډې ته ویلي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان شریکي پولیس سره نږدې د ترهګرو محفوظ مرکزونه ختم کړي دي. د سویټزرلینډ اوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د بنا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اولس او پوځ غټې قربانۍ ورکړي دي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغان صدر اشرف غنی هغه تورونه رد کړي چې ترهګر د افغانستان پر ضد د پاکستان خاوره استعمالوي. امریکا، هند او افغانستان وخت په وخت په پاکستان نیوکې کوي چې په هیواد کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي او دا چې په ګاونډي هیوادونو کې د دغه محفوظ مرکزونو نه حمله کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري په منصوبو کې د خیبر پښتونخوا په برخه تسلی ښکاره کړې ده، خو د اقتصادي رهداري د منصوبو څېړنکاران او مخالف ډلو د خیبر پښتونخوا د حکومت ښکاره کړې تسلی دروغ ګرځولې ده. ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان د حقیقتونو او په دې منصوبه کې د پښتنو د برخې پر ضد دی. بلخوا د پاکستان د پنجاب ایالت سرخار لاهور سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو یو نښته کې د توندرو ډلې لشکري جنگوي د مشر رضوان علي په ګډون د څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو مقدمې اورونې په وخت ویلي عدالت د آئین لاندې د وزیر اعظم اهلی یا نا اهلی طاقتنه کولی شي. د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د پټو جایدادونو په پر ضد سپریم کورټ کې د مقدمې په وخت د عدالت مشري کوونکي جج جسټس آصف سعید گھوسا ویلي دغه مقدمه د ټول قام لپاره په دې وجه اهمیت لري چې په مقدمه کې ګیرتن د هیواد وزیر اعظم دی.
د امریکا رخصتی دون کی ولسمشر باراک اوباما په افغان مشرانو ټینګار کړی دی چې افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. د سپینې ماڼۍ څخه د جاري شوي یو بیان تر مخه باراک اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني تماس نیولې چې پکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم شریک شوی دی. باراک اوباما په افغان ولسمشر ټینګار کړی دی چې د اقتدار د شراکت انتظام دې دوامدار وساتي.
پاکستان کې چارواکي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ نوی انتظامیه سره د ګټورو او د خپل ترمنځ زیات جوړجاړي په اړه خوشبینه دي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په تیرو اتو کلونو کې د ملګرتیا باوجود بې باوري پرځای وه او دواړه هیوادونو د یو بل کردار ته د شک په نظر کتل. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د شریک مقصدونو ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزه مرستو موقع ویني.
اخوا مالی کې د چهارشنبه په ورځ پر یو پوځي اډې ځانمرګي برید پړه د القاعده وسله والی ډلې په غاړه اخیستې ده، کوم کې چې لږ تر لږه شپېته کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شوي وو. بلې خوا د کولمبیا حکومت پلان لري راتلونکي میاشت کې د یاغي ډلې سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. د دغې سولې خبرو لپاره مهم او لوی شرط ګډون ښودل شوی دی چې د کولمبیا ډیموکراتانو لخوا اجنډا کې ویل شوي دي. لومړی شرط د بریالیتوب لپاره د دواړو خوا
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو زه په نو اوریدونکو تاسو ته خبرونه لنډیز واوریدې. دا مهال زو به ته راپورونه ولورې ته لومړی راپور بیا هم تاسو ته وړاندې کوو. څنګه چې په تیر خبرونو کې هم تاسو ته ویل چې د هند وزیر اعظم مودي په اشاره او همداشان د خارجه چارو سکرتر په ښکاره ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لاره د هند خاورې نه تیریږي. د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته ده او اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشرانو هم په دغه پروژې باندې سختي نیوکې کړې دي او نیوکې کوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي شاهراه منصوبه یو ځل بیا د هندوستان او چین ترمنځ د بحث برخه جوړه شوې ده. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د نهه پورس په خپل وینا کې چین ته په اشاره کې ویلي وو چې د خپلواکۍ احترام ضروری دی. نوموړي زیاته کړې وه دا به سمه نه وي چې دوه غټ گاونډي قوتونه یعنی هند او چین اختلافونه ولري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دغه وینا پرون د هند خارجه سیکرتر جی شانکر سپینه کړه او دا وایو کړه چې سی پیک د هغه سیمو نه تیریږي چې هند یې خپله خاوره ګڼي. خو د هند دغه دریسته د چین د خارجه وزارت ترجمانې هوا چونینګ په ځواب کې وویل سی پیک په سیمه کې د اوږدې مودې د ترقۍ او همکارۍ لپاره جوړیږي. نوموړي زیاته کړه د دغه منصوبې هدف کمبل دریم هیواد نه دی او نه به ورسره د کشمیر په مسله د چین دریز بدل شي. چین او پاکستان په دغه لویه منصوبه کار تیز کړی دی چې زیاتره برخه یې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر نه تیریږي. په کومو سیمو چې هندوستان دعوه لري او د یوې مودې راهیسې پرې د پاکستان سره وران دی. دا اقتصادي شاهراه به د پوره کېدو پس د چین دپاره د خلیجي هیوادونو نه د انرژۍ لویه ذریعه وي. رپورټونه وایي په دغه منصوبه د هندوستان اندېښنې په 1300 هفتو کې زیاتې شوې دي، ولې چې د بلوچستان په گوادر بندرګا باندې د چین او پاکستان د سمندري پوځونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده او چین پاکستان له 100 ورځې وړاندې په نوې وسله سنبال دوه سمندري جنگي جازونه ورکړي. چې ورسره په بحیره عرب کې د پاکستان د سمندري ځواکونو توان زیات شوی دی. رپورټونه وایي د چین او هند ترمنځ یو شمیر نورې داسې مسلې دي چې دواړه ګاونډي هیوادونه پیدا یو بل سره وران دي، لکه د هندوستان په جوهري کاروباري ډله یا NSG کې په شاملېدلو د چین اعتراض او یا بیا دغه شان په جنوبي چین کې په لانجمنه سمندري سیمه د هندوستان مخالفت. دا دوه داسې لویې کشالې دي چې ورسره د هندوستان او چین تعلقات د یوې مودې راهیسې توجن دي.
دا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبر پختونخوا حکومت په یو خبر لیک کې ولیدی چې د چین د حکومت سره د پاک چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې شوو لوزنامو کې خبر پختونخوا ته خپل برخه حق ورکړل کیږي. خو د پختونخوا صوبه کې پختونخوا اولسی تحریک او د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا سره د دروغو وعده شوې دي او دا چې حکومت یعنی صوبای حکومت ځان ته دوکه ورکوي او دا چې په دغه منصوبو کې ورته خپل برخه حق نه ورکړل کیږي. رپورت پې د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد بومن راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د یو خبر پاڼې د لارې ویلي چې مغربي روټ اوس د پاکچینا اقتصادي راهداري برخه جوړه کړې شوې ده. خبر پاڼه لیکي د ګلګت نه شندور او چترال نه چکدري لارې د سیپیک متبادل لارې ده. خبر پاڼه د وزیر اعلی پرویز خټک د خولي لیکلي چې دغه معاهده د چینی عہدیدارو سره لاسلیک کړې شوې دي. خو سیپیک منصوبه باندې تحقیق کوونکي او پښتونخوا اولسی تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې دغه نوې لاسلیک شوې منصوبه به هیڅ قسمه ګټه ونه لري.
زه فکر حیران یم وزیر اعلی صاحب ته چې دې په څه باندې مطمئن دي. نو اول خو دادا جی چې دې سړک په حوالہ سره صرف لفظ دالي کړی دی چې دا موجوده سړک چې کوم دی دا به حقیقي نه دا موټر وی دا نه دا هاي دا به حقیقي. دویم سوال دا دی چې آیا سمندر بټخیره سره ورسېدو؟ آیا گوادر چکر سره ورسېدو چې دا نه مل بدل شو؟ یعنی داسې عجیب عجیب خبرې کوي چې ورته حیران شي. خو داسته یې نه دی ګټلی.
سید عالم محسود زیاتوي چې که پښتنو په دې منصوبه کې خپل حق ترلاسه نه کړو نو په معاشي توګه به د هیواد نورو برخو په مقابله کې رستو پاتې شي.
معاشي تباهي ته مخامخ کړل موږ به صرف تورې تیارې به وي، لوډشیډنګ به وي، دهشتګردي به وي، بېروزګاري به وي، او په پنجاب کې به میلې به وي، صنعتونه به وي، موټروې به وي، ریلونه به وي، کارخانې به وي. زموږ سرمایهدار به هم هلته تختي، زموږ د وړوکې لږ کارخانه پاتې دا به هم هلته تختي. نو زمونږ به غریبي او دهشتګردي وي او د پنجاب به مزې وي دغه پاکستان، او زمونږ به چرې هم
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میاپته هر حسین وای چې خیبر پښتونخوا حکومت سیپیک منصوبه کې خپل برخه د لاسه ورکړي او عامولسته د غلط بیانې نه کار اخلي.
نور شیزونه درنه ورکړي په عدالت تلار او د عدالت ته چلار نو په بېمانه ځکه لاړ چې د په منسیره کې سیکشن 4 په خپل لاګو کړی دی او خپل کمشنر او ڈی سی ته ویری چې دا ځمکه ورواړي چې دلته نه مطلب دا مشکې کنا نه کولډور د ایسا دا جوړ شي او ما ته ویل دا عدالت ته تلم زه به کې غټم. نو دا داسې خبره ده چې مطلب د ښکارا جاره فراډ کوي. دا مصوبه حکومت ناکام ده، مطلب د چین په زمغو مقدمه چې کوم دی نو غبیله.
په دې اړه مو د خبر پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی نظر اغستو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي نشو. ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو شبقدر.
تاسو دیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د دیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره دیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
رانو خدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د دیو راډیو خبری خبرونه اوري. یو بل مهم راپور ولوري ته هم تاسو پام راګرځو چې د خاري زمنصوبه بندي صوبایي مشر سیف عثماني ویل دي چې دوی د پروونشل ګورنمنت خپل یو د بانکونو سره کمرشل یا کوم چې شخصي بانکونه دي شاوخوا څلوروش بانکونو سره غونډې کړې دي او په دې غونډو کې د کورونو خستلو لپاره د قرضو په حق له هم خبرې اترې شوې دي او دوی غواړي چې زر تر زره د قرضو ورکولو دغه پروسه پیل کړي. په خیبر پښتونخوا کې په دې حق له یو ډیر ښه راپور او مرکه لرو چې تاسو ته غواړو په خبرونه کې وړاندې کړو. حمید الله را لېږلې ده او په ګډه به سره واورو.
په صوبه کې دی وخت کې د سټټیسټکس مطابق تقریبا د 22 لک کورونو کمې دي او هغه چې موږ هاوس هولډ واچو شپږ نیم کسان ایوریج پر هاوس هولډ نو د 22 لک کورونو کمې دي. او د دې کمی د پاره س دانستا یا ټیک کوششونه نه دي شوی اوسه پوری د هغه اندازه دا چې زمنګ د هاوسینګ اتارټي په 2005 کې جوړه شوې ده او تاسو اندازه د دین لګولې شي چې اوسه پوری صرف سلور زره پلاټونه من خلکو تافر کړیو او د هغه منګوم چاته پوزیشن نو ور کړی اوس دا د تیرشي دوه میاشتو کې موږ د ملازی هاوسینګ سکیم او د هاویلیا هاوسینګ سکیم په اړه پوزیشن مالکانو ته ور کړو ډیر خوشاله شو نو ڈسٹرکو کے خلق دا سی دے چی یا خو خلق پرائیویٹ کارو نہیں جوڑی او خلق کو ایکسپلائٹ کئی ریٹونے ڈیر زیاد وی او دی اغی شل نوری مسئلی ور سرا دارے چی خلق چی دے پہ اگریکلچر لینڈ باندی فرٹائل لینڈ باندی دی گیا ریکنسٹرکشن کی او تا دیر تیزے سرا چی دے زمانگ چی اغا فوڈ باسکٹ دے کمزے کی اغل منگ زمانگ دی گیا دے افیکٹ کی گی منگ دے باندی لی گیا لیجسلیشن کو ڈسٹرکٹ ناظم مردان دے طرف تا یو لیٹر لکھ لو چیف منسٹر صاحب تا اگے باندې منگ لی گیا لیجسلیشن ڈرافٹ کو او چی دا فرٹائل لینڈ چی دے باندې نور کنسٹرکشن بیا نے کی
نو بائی کتا سو سو اسٹیمیٹس لگا ہولی دی کہ کس تا پنزو مر لو کور اخلی نو ستا سو دو پی ایچ اے س دا گرے چ پائی باندې وسمر ما سب پرازی دیو سلی
منگ منگ دا پی ایچ اے بنیادی مقصد ہم دادے چی منگ لو کاسٹ ہاؤسنگ جوڑ کو او خلکو تا او گورنمنٹ سروینٹس تے ورکو خو انفارچونیٹلی منگ چوسا پورے سمرا ہاؤسنگ اسکیمس اوسا پوری شیو نو اگر لو کاسٹ نو اگر عام چی سنگا مارکیٹ کی کورونا وی او دی اغیاغا شانتی ریٹو نہیں اس منگ پر لو کاسٹ منے کار شروع کردی دی او اگر دارے چی منگا سر اسٹیٹ لینڈ باندی او دین علاوہ چی ما سنگا ذکر ہو کچھ کم ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے منگ نوے لینڈ آئیڈینٹیفائی کو منگ تقریباً 3 لاکھ روپے باندھی پنج مرلی پلاٹ او 12 لاکھ روپے باندھے بد کور کنسٹرکشن چمنگ اسٹیمیٹ لگو لے داغا بکی گنو 15 لاکھ منی یو سڑی تھا پنزمر لے کور چاہیے کہ دو بیڈ روم یو ڈرائنگ روم او برمدا کچن او درے باتھ رومز دا پکی او باؤنڈری وال کی گی او دے دے لپارا منگ دا کو چمنگ بینک ہوم فائنانس چیری آگا ارینج کو چی یو سڑی سر کخبل یو پیسہ ہم نہیں نو آگا ہم دا کور مالک جوڑی دیشی او آگے لپارا منگا یو پراپر سسٹم ڈیزائن کړی دی تاسو ته زبېک سلی
او دا به بار کړه ته وایې عثماني صاحب چې ځکه خلک اکثر نقد نه لري کور مصرف غواړي نو یو کس څنګه کولی شي تاسو مر وین یوز دی د کم کم ځای نه یو کس هغه لون زغستلی شي چې هغه ځان له کور جوړ کړي
دا سې دی چې ټول بینکونه چي دي چې هغه کمرشل دی کنونشنل دی مایکرو فائنانس دا ټول هو بینک هوم فائنانسینګ کوي خو بد قسمتی نه زمونږ په صوبه کې اسی ہم لینڈنگ چی دے بینکوں نے ڈسکریج کی اور بینک ہوم فائنانس بالکل ڈسکریج کی منگ اس دا سے اکڑو چی جس دور از مخ کی پر 16 تاریخ بنے زمنگ دا بینکوں نو دا ریجنل چیفز سر میٹنگ ہو اگے کی تقریباً 24 بینکوں نو ریجنل چیفز منگا را مختیو چیئرمین انڈر دا چیئرمینشپ آف منسٹر ہاؤسنگ او اگے سرا دا خبر منگا تقریباً نزدیک نے فائنلائزیشن تھا چی اگے دی یو خو والیوم ڈسکاؤنٹ ورکی چی دمرا لوی ٹرانزیکشن گورنمنٹ ورکی دا گورنمنٹ سرونٹ سو دا پبلک نو آگے تمنگ تا کم از کم مارک اپ ریٹ ہو لگی دویم دار چی آگے دا خپل دا چی کم پالیسی دا دا ریلیکس کی صوبے لے پارا او دل تکی لینڈنگ کی او دریم دار چی منگا ڈسٹرکٹ لیول مانی ہر ضلع کی بینک ہوم فائنانس فیسیلیٹیشن سینٹر جوڑو نو آگے کے بعد زمنگ نمائندہ ناستی او ایکسپرٹس بہ ناستی دا آگے سسٹم او دا بینک بوتس بھائی او الت خلق برازی چکم سر زمنگا دا ایم او یو سائن شو بینک نو سر او آگے با دا لون لپارا خلق لا اس پیسہ بد خلق نے یوم ناخلی او اگیلا باغ پیپر ورک گئی او آگے تا جی چاہتا سمر لون پکاری چاہتا 5 لاکھ پکار دے چاہتا 10 لاکھ پکار دے 15 لاکھ پورے باغشتی شی پر 15 لاکھ کی او سڑے چیری آغازانہ دے کور پیسے بم ورک ولی شی او ور سره دا کم چی خپل کنسٹرکشن ای دا و پخپل کی منګ بور لزر کو زکه چ بیا غی کی بیا دا کمیشن ایلیمنٹ او دا شینو پک راضی نو خلق په پخپل کی ځان لې مزدوری پخپل پکیو کی یا نور پیسې پک ایکسترا لګی نو مینیمم خود غو مر سټرکچر پی جوړیږي د دریو کمرو یو سټوري که سو بیا ځان دو سټوري جوړی درې جوړی نو پابندی وپی نه
دا تاسو خوشبینه یا چې اوس په خلق قرض غستلې
دا منګه اغه تور کړی دی زما په خیال 25 فبروري هغې ته موږ ورکړی چې تاسو موږ ته خپل پروپوزلز راکړي په دې کې هغې بدا کې هغې موږ ته وایي چې موږ به خپل هیډ آفیس چونکې زموږ کراچۍ کې دي او دا چونکې ډېر لوی انټروینشن دی دا لوی اکټیویټي ده دې کې بلینز آف روپۍ انوالو دي که زموږ سره زه تاسو ته د دې اندازه تاسو دې نه لګولی شئ چې موږ سره ګورمنټ سرونټ او پینشنرز په دې صوبه کې چې دي اندازن چې ټول ملاو کې هغه تقریبا 10 لاکھ دي په دې کې چې صرف 1 لاکھ خلک چی آغا لب آغی بینک لون فیسیلیٹی اویل کی او آغی آغا کرائیٹیریا میٹ کئی دا آغا ایج او دا پی منتلی پی وغیرہ نو دا سا 350 ارب روپو ٹرانزیکشن جوڑی گی او سیمیلرلی کت منگا پرائیویٹ سیکٹر نا صرف پدی 22 لاکھ کے صرف 1 لاکھ خلق موبلائز کو آغی لکورونو بند دوبست وکړو لو کاسټ باندې دغه 15 لاکھ هوم فاینانس باندې، نو تاسو هغې نه اندازه لګوي چې هغه 350 ارب روپۍ هغه جنریټ کوي. نو دا تاسو وګورئ، دا د یو بینک د وس کار نه دی، او نه دا یو دا دا سی پی ای کا او دا زمونږ چې څومره نور انیشیټیو کو نو ټول نه لوی پوټینشیل په دې سیکټر کې دی. او ځکه تاسو ګورئ چې پرایویټ سیکټر کې اوس ګورئ چې هاوسنګ سیکټر دا واحد سیکټر دی چې دې باندې 60% چې دی هغه ریټرن ریټ دی، 60% په هیڅ سیکټر کې نشته. خلق زما په خیال لکه مونږ ته اوس نه خلق کمی اپروچ کی، هر سړی ته تاسو ته پتر کور خو یو بنیادی ضرورت دی، او گورنمنٹ سروینٹ چې کم پاک نوکری کړي نو هغه خو چې ریټایر شي نو هغه خو یار بچو ودونو غریب انتظار کی، یا ځان دوه کمرې کور نشي جوړوي په 10-15 لاکھ روپو پینشن باندې. نو دا خو د خلکو لپاره به نعمت شي چې هغه ته به کور ملو شي، که هغه پکې اوسیږي نو بیا کرایه بچو، که نه اوسیږي په کرایه ورکی نو هغه نه ایون هغه 50% په 20,000 تاسو پنج مرلې ورکو کور، 10,000 تاسو بینک ته خپل انسټالمنٹ ورکو، 10,000 جیب کې دی. نو لکه اٹ اٹ کوڈ دا به یو لوی اکنامک ایکټیویټی جنریټ کی، او د خلکو یو لوی ضرورت چې دی هغه به میټ اوټ کی.
خو عثماني صاحب دا د قرض مکه شي کوم دی، دا یو ډیر لوی ایشو دا په سم لیکم بار بار روته شوی، دا په عامه مشاهده کوم چې خلک د کروندې په ځمکه باندې کورونه جوړي او فرټایل لینڈ ضائع کیږي، نو دا غي د پرچ تاسو کوم لا پروپوز کوي هغه په کم پړاو کې دا، او پاره باندې تاسو کله پوری خوشبینه چا به سملې تروي؟
زمون خو داسې کوشش شي زوی مچ زما خپل د کار طریقې کار در زم زما په چې سبا ته زه د سیسی انتظار نکوم، نو مونږ هغه لپاره ډرافت چې دی هغه تیار کړی دی، او هغه مونږ چې څومره زر کې دی چې لا ډیپارټمنټ ته ولېګو ویټینګ د پاره، او مونږ چې څومره زر کې دی شو دای سملې کې ټیبل شي، او هغه کې موږ به هر اسپیکټ خیال ساتل غواړو، او هغه نه مخکې یو ورکشاپ کول غواړو چې را ټول سټیک هولډر نه دغه ویوز والو چې دا څه سلوپ هور پاتې نشي چې موږ بیا بیا امندمنټس کوو، او نه خلکو ته دغه د تکلیف پایس جوړ شي، او نه دا کوم چې زموږ مقصد دی چې فرټایل لینڈ دی د کورونو لاندې ناراضي د مقصد حاصل شي.
ډیر مننه صاحب عثماني صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره خبرو کول، ډیر مننه
ستاسو ډیر زیاته مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د خبریالانو د تحفظ کمیټي وایي چې کال 2014 کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې یو مرګونی او خونړی کال و. دا کمیټه په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په کال 2014 کال کې 13 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي، چې د 10 خبریالانو د وژنو ذمواري طالبانو په سر باندې اخیستې ده، او د درې نورو خبریالانو د وژنې مسؤول لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. نور حال پې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل کې د خبری غونډې پر مهال وویل 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره مرګونی کال و، او په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 101 پیښې رامنځته شوې چې 14 یې د وژلو، 8 یا پیښې د وهلو ډبولو ګواښونو، او د هغوی د ټپي کېدو پیښې له دې ادارې سره ثبت شوې دي. د شریفي په وینا په 2015 میلادي کال کې د خبر یالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې، او په 2018 میلادي کال کې یو د پاسه سل پیښې د تاوتریخوالي رامنځته شوې چې په 2018 میلادي کال کې 8% زیاتوالی په ډاګه کوي. دای وای 2014 کال دی افغانستان د رسنیو په تاریخ کې د خبریالانو لپاره یو مرګونی کال و. په دې کال کې 14 خبریالان وژل شوي. په مجموعي ډول په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 101 پیښې رامنځته شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده، او وویل که په هیواد کې ناامني او بېثباتي هم داسې دوام ولري 2018 کال به هم د تیر کال په پرتله د بیان ازادۍ او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په جدي توګه په پام کې ونه نیسي او جدي اقدامات ترسره نشي، د افغانستان یوه مهمه لاسته راوړنه چې هغه د بیان ازادي ده له لاسه د وتو په حال کې ده. په همدې حال کې یو تنازات خبریال عبید عباس له ډیوی سره په خبرو کې د رسنیو چارو پر وړاندې پر پرتو ستونزو ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې واقعیتونه او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خبریالانو هڅې د بېلابېلو ننګونو نیمګړتیاو په ګډون د هغوی د مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
دولت یې ډیره داسې کسان دي چې په ګډوډۍ او بې ثباتیو کې د دوی ګټې دي. کله چې ژورنالستان د دوی غیر مسلکي کړنو او همدارنګه د دوی د خدماتو په اړه چې نیمګړی وي د هغه معلوماتو دراخستلو هڅه کوي، چارواکي پر وړاندې خنډ کیږي، د دوی ژوند ګواښي، همدارنګه د وسلوالو ډلو په منځ کې هم داسې کسان شته دي نه د ژورنالیست په وژنه باندې صرف کوي او نه هم د ژورنالیست په تهدید او وهلو باندې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې په 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې لمرګونی کال څخه بللی چې د بې پولي خبریالانو بنسټ په خپل تازه رپورټ کې افغانستان یې د خبریالانو د کار پر وړاندې له سوریې وروسته د نړۍ په کچه دویم خطرناک ترین هیواد بللی و. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو، کابل.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د دې رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو هم خبرې چې د نوي منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ سبا خپل سوګند اخلي، خو دلته په واشنگتن کې د هغه پلویان او مخالفین د احتجاجونو لپاره هم تیاری نیسي. په دې هکله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
کالی یوی خو د متحده ایالاتو د نوی ټاکل شوی ولسمشر د کاري دورې د پرانستلو د مراسمو لپاره چې د جنوري په شلمه نیټه به ترسره شي چمتووالی نیول کیږي، خو له بل خوا د ترامپ په وړاندې زیاتې ننګونې هم شته دي. ډونالډ ترامپ په همدې نیټه غرمه مهال سوګند پورته کوي او ژمنه کړي چې په چټکۍ سره به خپله اجرایه او مقننه قوه فعاله کړي تر څو په واشنگتن کې جوت بدلون ترسرګو شي. خو داسې ښکاري چې ترامپ په هیواد کې له هغه ستر سیاسي درز یا ویش سره هم مخ شي کوم چې د تیر نومبر په ټاکنو کې د هیلری کلینټن په وړاندې د بریالیتوب له امله رامنځته شوی دی. دغه سیاسي ویش د رایو د وروستیو شمیرو څخه څرګندېږي. د مارس کالج لخوا په یوې ترسره شوې سروې کې راغلي دي چې 53% رای ورکوونکي امریکایان په دې باور دي چې ترامپ د امریکایانو د یو موټی کېدو پر ځای د جلاوالي او وشل کېدو په برخه کې ډېر څه وکړي. په سروې کې 43% مخالف نظر لري او 4% خلکو پرې د نظر له ورکولو ډډه کړې. د ورجینیا د پوهنتون یو کارپو لری سباتو په خپل یو نوی مطلب کې لیکلي دي چې رای ورکوونکي په هغه کچه اوس هم سره ویشلې پاتې دي په کوم شمیره چې د نومبر د ټاکنو پر مهال و. ترامپ که څه هم په الیکټرال کالج یا په حوزوي کچه زیاتې رایې وړې وي، خو له هغه نه په پاپولر ووټ یا د هیواد په کچه رایو کې هیلری کلینټن 3 میلیونه رایې مخکې وه. ترامپ دغه ستونزې ته په کتلو سره په ټاکنو کې تر ګټلو وروسته د هیواد په بېلابېلو برخو کې د خپلو پلویانو په غونډو کې راڅرګند شو، ویناوې کړي او خپل پلویان یې د ځان په اړه همداسې لیواله ساتلي. ترامپ تیره میاشت په الاباما کې خپلو مینوالو ته د وینا پر مهال وویل موږ به د خپل هیواد درزونه بیرته ورغوو او ټول به بیرته یو موټی شو. ترامپ وړاندې وویل کله چې امریکایان یو موټی وي نو هیڅ داسې څه نشته چې موږ به یې د کولو توان ونه لرو. خو په ټاکنو کې د ترامپ مخالفین اوس هم خپل مخالفت ته دوام ورکوي او د الیکټرال کالج د رایو د شمیرلو پر مهال یې خپل غوږونه څک نیولي وه. په فلوریډا کې یوې رای ورکوونکي د رای ورکولو پر مهال نارې وهلې چې ثبات او جورجاړي ته رای ورکړئ نه ترامپ ته. له بلې خوا د ترامپ ملاتړو چې یوې له ټکساس څخه د کانګرس جمهوري غوښتونکی کیوین براډي دی له خپلو مخالفینو څخه غوښتي دي چې نوي ولسمشر ته دی یو چانس ورکړي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی،
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان